د ماسپښین ټوله سپږې شوې ازادي رادیو په منځنۍ صفه ټوله شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه لر ځوان مراد څخور.
السلام علیکم. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نور روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د هرات والی هیله خودلې چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي، او ټاکل شوی ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ډګروال جاناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدای. دا نوموړي په وینا فساد په غیر عادي ډول وظیفه پرېښودل، د تنخواو موضوع او د سختو جګړو د افغان سرتیرو مورال زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالویش څخه وروسته پاتې شوې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمی هیله خودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي رحیمی د قانون او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوندو ادارو څخه غوښتي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي. خاغلی رحیمی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تمه ده د ټاپی د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمه ایز کانفرنس کې بحث وشي. خاغلی فرهاد ویلي په دې غونډه کې به د ټاپی د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث کیږي. دا فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په بلخ کې د کوکنارو کښت پروسه کال صفر ته رالوېدلی و، خو د رپورټونو له مخې سږکال د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت بیا پیل شوی دی. سلامت عظیمی بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه ولاړ شي. میرمن عظیمی په نشه یي موادو د روغ د ځوانانو پر زیاتېدو چې د دې په وینا شمېر 3 میلیونو ته رسېدلی هم اندېښنه وښوده او د مخنیوي لپاره پر خپل پلان رڼا واچوله.
جلوگیری از ورود مواد پیساز از کشورهای بیرونی
برای افغانستان طلب هره د مخدر مواد د جوړولو د خاص مواد د وردولو او همدارس د نشي مواد د کارونکو او د پرچون فروشانو د کاروبار مخنیوي ده. د مخدر مواد پر ضد مبارزې وزیر ټینګار وکړ چې حکومت په دې مقصد یو اغیزمن پلان جوړ کړی، خو سلامت عظیمی د پلان جزئیات په ډاګه نه کړل. ټاکل شوی ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. وروسته تر هغې چې سعودي له ایران سره خپلې اړیکې قطع کړي، دا لومړی ایراني رسمي پلاوی ده چې له ریاض بکتنه وکړي. د 13 جنوري په 3 نیټه قهرجنو مزارچانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او په مشهد کې د سعودي پر قونسلګریو حمله وکړه. دا پیښه د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه ملاتړ اعدامولو وروسته وشوه. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نازکې اړیکې د تیر کال د حج په مراسمو کې له سترې پیښې وروسته لا پسې کړکېچنه شوې. د تیر کال د حج پر مهال د حاجیانو د ټیل ماټیل له امله زرګونه کسان مړه شول چې پکې 400 ایراني حاجیان وو. پاکستانی چارواکي د هغو رپورټونو په اړه تحقیق کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې ده. د پنجاب د ایالتي حکومت یو وایان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. د جماعت دعوه په نوم د دې خیریه ټولنې وایان دا خبر چې ګڼي د پاکستان له قضا سره انډول اداره جوړه کړې ده رد کړه. وایان ټینګار وکړ چې دا ادارې د بیلابیلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې ده او زیاته کړه چې په دې دفتر کې دینی عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړې کوي. د حقوقي چارو کارپوهان دا د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي او وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره په مخالفت کې ده. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې یو اقدام ساری نه لري، خو طالبانو په قبیلي سیمو کې له اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته واستوله. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیې ته بیرته ستانه کړی شول. بل لور ته بیا د سوریې د کډوالو یو نوې ډله له ترکیې څخه جرمني او فنلینډ ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شویو موافقې له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هیواد څخه یونان ته اوښتي دي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالی مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به اسانتیا ورکړي او په اروپایي ټولنه کې به د دې هیواد د غړیتوب چارې ګړندې کړي. خو د بشري حقونو ډلې پر دې موافقې انتقادونه کوي او وایي چې ترکیه د دې لپاره لازم چمتووالی نه لري. او د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دې هیواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د سوریې آزاد پوست تېره ورځ له داعش سره در سختو نښتو وروسته الرای خار ونیو. د دې خارګوټي په نیولو سره د حکومت ضد وسلوال له ترکیې څخه د اکمالاتو لاره هم خوندي کړې ده. د سوریې د حکومت ضد وسلوال د حلب ویشل شوي خار د نیولو لپاره هم هڅې تیزې کړې دي.
وړاندې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام خپور کړو، له افغان زده کوونکو سره مو له یوې ژمنې خبرو. د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي چې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې ګڼو مستحقو او بېوزلو فارغانو ته په تخفیف او یا هم په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره شي. د ځوانانو معین سید کمال سادات په کابل کې به خبري غونډې ته وویل چې دغه شان د هغو ځوانانو لپاره چې د کانکور په ازموینه کې شې نمرې اخیستي یو شمېر تشویقي پروګرامونه په پام کې لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي د هغو بې وطلو او مستحقو ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړي دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کانکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډیر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په خطر اجراغلی دوی بورته د واډونو او ساينډیکونو د ویشت پروګرام ترڅنګ په بهراني پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات مولاټوي. د افغانستان د ځوانانو د معینیت د معلوماتو لمخې په پلازمینه کابل او یوشمیر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیات مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې لمخې به له 30,000 څخه زیات مستحق او بیوت فارغان په تخفیف یا هم وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1994 کال د کانکور د ازموینې نتیجې د تیرې یک شنبې په ورځ اعلان کړې چې له مخې د ټولو ګډون کوونکو 1,9,614 فارغانو څخه 85,013 دولتي پوهنتونونو او 46,906 نیمه لی دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي. دغه شاند دغه وزارت د ورکړل شوي معلومات لمخې 15,455 کسان خصوصي تحصیلي مؤسسو ته کامیاب شوي او 2,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د ژمنې ترڅنګ هڅه کوي چې د زده کړو د کیفیت برخې ته هم جدي پام وړوي. د ګوهر شاد د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسې یو تن مسؤل نعیم افضلی:
تنها با امضا کردن
یوازې په لاسلیک سره باید د ټولنې رسنیو او خپل وجدان سره لوبي ونه کړو. زموږ پیاوړتیا زموږ په کیفیت کې ده. هغه څه چې تبلیغات کوو باید خلکو ټولنې ته وړاندې کړو.
پر مردوم او پر جامعه ور به تقدیم وکړي.
په افغانستان کې هر کال په ډیر شمیر ځوانان د 12 ټولګي څخه فارغيږي چې ټولې دولتي په هنتونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته نه جذبيږي. نو خصوصي په هنتونو او د لوړو زده کړو مؤسسي د دغه ځوانانو د لوړو زده کړو او د دوی د ارمانونو د پوره کولو لپاره هیلمن پنازایونه ګڼل کیږي. خو ویل کیږي چې په خصوصي په هنتونو او د لوړو زده کړو په یو شمیر مؤسسو کې لکه څنګه چې لازمه ده د زده کړو کیفیت ته پام نه کیږي. کوم چې افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په تیره کې دا منلی او د سمون او بدلون ژمنه یې کړې ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د ازادۍ رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د څو پسرلنیو مشایرو رپورټونه اورئ.
فلسطینی کې مارانی یو په بل زیرو زوار کې نورې هرڅ په برات کې هر ورځ
د پکتیا پانتون د کرانی پانځي استاد مایل لاروی د خپل کتاب مونوګراف لیکنی او سیمینار په باره کې راتغږي.
زموږ اکثر محصلین د دې جرأت نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته د جرأت په باره کې دوی ته لارښوونې شوې دي.
لنډ حکایت که وخت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د رحمان بابا پسرلنی مشاعره تر سره شوه. د ورید میاشتې پاتلسمه د رحمان بابا پسرلنی مشاعره د رحمان بابا لیسې د غونډو په تالار کې جوړه شوه. مشاعره د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزیر ګلاب منګل لخوا ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوی د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. زموږ اوسني شاعران باید د شعر د پخوانیو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د ارزښتناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل خبرې وکړې. شعر او ادبیات د انساني ټولنې د غوښتنو او هیلو ځلانده هنداره وبلل او وی ویل چې په شعر کې د یو ملت ټول لوړ ارزښتونه پیدا کولی شو. وروسته آزاده مشاعره وشوه. شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د دې مشاعرې رپورټ په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د هیواد د ځوانانو غوښتنې د سارک په کانفرنس کې طرح شوې. د وری د میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرامونو د ریاست سرپرست حضرت الله شریفی د سارک د غړیو هیوادونو په کانفرنس کې چې په نیپال کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان او پاکستان د هیوادونو د ځوانانو او مدني ټولنو استازي ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ځوانانو غوښتنې د سارک د غړیو هیوادونو له استازو سره شریکې شوې او د سارک له غړیو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغانستان ځوانانو ته د سارک په غړیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرې کړي. دغه راز د سارک د کلني فرهنګي جشن په باره کې هم د افغان پلاوي لخوا ځینې موضوعات طرح شول. له عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. 1160 ټوکه کتابونه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارل شول. دغه فرهنګي مرسته په سویډن کې د میشت افغان عبدالجبار فراز لخوا شوې ده چې د ده استازي د وري د میاشتې په 12مه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارله. د باختر اژانس خبر له مخې په دغې مرسته کې دینی، ادبي، فلسفي، ټولنیز، د ارواپوهنې، د اساساتو او تاریخي کتابونه شامل دي.
طبیعت چې وغوړیږي او معطره وږمه له کروندې، باغ او باغچې راولوځي د شاعر سړي په زړه کانې کوي. تې تیره اونه په څو ولایتونو کې په طبیعت او ژوند مینو شاعرانو خپل رنگین خیالونه د طبیعت له رنگینیو سره ملګری کړي وو. په روانه خپرونه کې د مختلفو ولایتونو د مشاعرو رپورټونه لرو. پیلې په کابل کې د رحمان بابا له پسرلنۍ مشاعرې کوو. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې کلونه په خوا دود شوې وه، په وروستیو څو کلونو کې یې ډیوه تته غوندې وه. له نیکه مرغه سږ کال یو ځل بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ډیوه بله شوه. د وري د میاشتې په 13مه د رحمان بابا په عالي لیسه کې د ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه او ترسره شوه. په سر کې د ولسمشر محمد اشرف غني پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان بابا د کلانی دودیز مشاعره د جوړېدو په مناسبت د افغانستان د جلال آباد جمهور رئیس پیغام خوشاله يم چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا د پسرلنۍ مشاعره د جوړولو بندوبست کړی دی. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره کلیوی خوا دیو ادبی دود اوانانی پالنه ده، لبل خوا دیو داس لوی شاعر لمانځنه او قدردانی ده چې خپل خلکو او بلکې ټول بشریت ته یې د اخوت، محبت او صلح کل ډیر پیوړي پیغامونه لرلی دي. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی دی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنانه ده. امید دی چې زموږ اوسني شاعران د شعر د پخوانو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د اغیزناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغونه کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته ښاغلي محمد ګلاب منګل خبرې وکړې او د ځینو نویو طرحو او پلانونو یادونه وکړه چې د هغو په عملي کېدو سره به د ځوانانو په ژوند کې ژور بدلون راشي. نوموړي د مشاعرې په اړه وویل:
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره په هیواد کې یوه له خورا پخوانیو او پیژندل شویو ادبي میلو څخه وه چې هر کال به په کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړېده. د بیلابیلو لاملونو له مخې دغه زوړ خو ښکلی ادبي سنت متاسفانه هیر کړی شو چې دا دی سږ کال یو ځل بیا د هیرتیا دوړې ترې وڅنډل شوې او تاسو قدرمن شاعران او د مینې او عاطفې استازی یې د شنه او سمسور چم میلمنه یاست. مونږ ډاډ درکوو چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت به په راتلونکو کلونو کې د خپلو امکاناتو تر بریده ټول هغه فرهنګي، ملي او افغاني محافل او مجالس بیرته راژوندي کړي کوم چې تر اوسه یو څه هېر شوي دي. دا دود به مونږ پالو، لا به یې ځلوو تر څو د دې وزارت په فرهنګي فعالیتونو کې شامل شي.
د معمول خلاف په دې مشاعره کې ویناوال کم وو. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خپل شعر ولوست. دلته تاسو د ښاغلي جهانی او د څو تنو نورو شاعرانو د شعرونو اوریدلو ته را بولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون د پسرلنۍ مشاعره زب خپل یو مناجات چې د پسرلنۍ په مناسبت یا د نوي کال په مناسبت ویلې دي، زما د وروستي شعرو څخه دي، نو زب هغه ته ولولم. لوی خدای دې هیواد می نوې کال ور بختور کې، نورې هر شپه برات کې، نورې هر ورځ اختر کې، چې وروري وي چې خپلوي وي، چې شادي کور په کور وي، د غمونو ورته شاوي او خوشي نور په نور وي، نور د غم ادیب ګوره د ماتم زنی په ګور وي، یو وجود چې دا وګړي یوې زړه کې بلې سر کې، نورې هر شپه برات کې، هره ورځ ورته اختر کې.
شعار او کلی سره ورسی یو هم زک پلرنی سی یو لبل میلمانه سی بدی وکی پخانی سی دوروری و بان سمسور سی پکششت که دشمنی سی لالزاری که دشتونه سر زرگونی هر گدر که نوری هرش مبرات که هر ورز برتا اختر که لوی خدای چی تیارش پی مسحار سی دا وطن رنا رنا سی هر الویش تیش علمار سی نارنج گلی هر ونه انار گلی هر چنار سی مش پر هر کال نوروز که پر غلیم و جور محشر که نور هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که نکتار دا جنازوی نکندل وی دا قبرونو چه نبوی وی دا باروتو نبرنبی وی دا توپنو نو از کچ پشار که درزی او نویر لب منو پا هر کور که دیوی بلی هر شپیت رناوار که نور هرش پا برات که هر ورز مرد اختر که نشارونه تباکیجی نه یرغل وی پر کیژدیو نه میرمنی وی سرتوری نه پاتا وی د بګړیو نه پوینو سره لاسونه هم د خپلو هم پردیو چې سیالان سی له سیالانو خدای عقل یې رهبر کې نور هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې چې دا شاری سی آبانی زرغنم سی دشتونه چې زلمی اتن تا ووزی چه راول رزوی غرونه شرنگاشرنگ سی دا پاولیو اونو کریزو سرلاسونه هر پیغل گلسانگ هر زلمی شملور که نور هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که لپامیر تر هری روده لارغند تر بامیانه و لسونه سر خپل وی لهیل مند تر بدخشانه واکی خپل وی جوانی خپل وی لزانگو تر گورستانه پلستونی که مارانی یو پا بل زیر و زوار که نوری هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که لوی خدای لقومن و رهنمای دشمنی متر قیامت ورکی غارو لگی زای منواچه و پزروکی لنیست منتر بدای هر ظلمی میرا وشیار که هر جاهل مستر گور که نور هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که چیم
ده خواهلی وزیر زد سخه پا مننی اوس ده سرحدات و قبایل و وزارت مسلکی موین خواهلی عبدالغفور لیوان سخه هیلکی چه دری سرشی او خپل شیر اوڑانده کدی
دا شیر سرلیک ده ها وقت کلی تللی و رزی ها وقتونا تیر وقتونا چه ایمانو لپزروکی نش پیدا کې د ټوپکو حلقانو پترپکو جنکی می پچکچکو څو وختونه تیر وختونه چې نکریزو کې لارنګ وو د شپانه رباب ترڅنګو چې ناونو کې رمې وي او لغریو کې لمبې وي خو وختونه هاغه ورځې چې به پلار بزغلی راوړل چمچمست به شنیلی راوړل د کور شاته به نارې شوې بنجاره به بنګړي راوړل هاغه شپې په ستورو ښکلې چې دیوان به ډول بندي وو د انا خوږو کیسو کې ښاپیرۍ به ګرځېدلې زموږ د ښار خړو کوڅو کې ها ورزی تللی ورزی چه ملا به هم میانو ده چریانو به میلیوی پا شرشم و غڑ چنی ده رنجو به وسمیوی هغه مست خوږی ورځی چې جګړه وا خود سترګو غلا به وشوه د مچکو چې په پټ دیدن ته ولاړو کرکړی بشوي د چرګو څو وختونه تیر وختونه شور ماشور د زاړه خارو چې ودان د سات منارو نه لونګی وی سیاسی شوی نه په ګیرو د چا کارو هر روغانه د خدای ورځی چې پر خلو د عشق توره چې لا هسکو زمونږ ستوره چې هوښیار سړی وزیرو چې پاچاو د خدای سیوره هغه تللې ښکلې ورځی چې د مور د لاس ډوډۍ وه هغه تللې ښکلې ورځی چې د مور د لاس ډوډۍ وه ورنه ډکه بشکرۍ وه د چارباغو به لمن شوه د ممیزو به خولۍ وه هغه ورځې مې ارمان دی هغه شپې مې را یادیږي مورکۍ بیا د زنګون کیږده ستا کیسې مې را یادیږي مننه
راشا سرلیا دا غمونا رانا لریکړه ډیر یو زوریدلی دا دردونه رانا لریکړه عمر زموږ مال دی لا ناخوالو لا ناورین سره ستړی مو ملت شو دا جنګونه رانا لریکړه او په آخر کې وایي تا ته وزیری له ډیره وخته انتظار کوي جوړ چې لوی ملت شو نفاقونه رانه لري کړه
د پروګرام په دې برخه کې وتلې شاعر شفیع الله بابرزای صاحب را باندې چې خپل پسرلنۍ مخدور او شوخ شعر
راځي زړونه نړیوال کو پسر دې سیالي پکار دا د نړۍ سره وس وخت کې د شملې سیالي پکار دا همیشه به په دې سیمه او د خاوره کې جنگ نه وي همیشه به په دې سیمه او د خاوره کې جنگ نه وي نن د پولي دواړه خواته د ټپې سیالي پکار دا د مکتب د ورانولو د کتاب د سوځولو نوم دې ورک شي نن زموږ د بچي شاته د بخشي سیالي پکار دا پرمختګ پر وړاندې ګام دې څو د چانه مستمزي په ټوپک دی خاورې واورې د تختې سیالي پکار ده
اوس هم ځوان شاعر چې ځنګېدلې غزلې وایي ښاغلې جیلاني جران راوړو چې خپل غزل دې خلک ګلان پری د تعظیم شیندي د زور سړی دی خلک ګلان پری د تعظیم شیندي د زور سړی دی خنجری زل کوي بسره آس باندې سپور سړی دی شورور می پر زیوای وشنه بلا شو درتا خد پسند کې می ولاړ داسې غمخور سړی دی د باور ملا بهر سړی متړا وګوره چې د باور ملا بهر سړی متړا وګوره چې څوک د کنډو دی څوک د کلی څوک د کور سړی دی په هر انداز په هر قدم دی پام وی بی روڼ مخیا دلته چې یو ځلې څوک تور شو بیا نو تور سړی دی اخري بیت دی د خپل کرم او ستم منځ کې دی انډول وساته نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی
په دې برخه کې محمد عیسی جانان څخه هیله کیږي چې د سره شي او خپل شیر تاسو ته وړاندې کړي
د مشرانو همزورو او مشرانو په اجازه چیرندې سوځوم دې له ګریوانه سره یو ځای زړګیا ښخوم دې د ارمان سره یو ځای مودیش ولی قلم می د غزل ویو ته گم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقی راوړه جامونه نور داستا په مذهب اوړم زمونږ امام ګناه کوي اذان سره یو ځای یو زیره مې راوړی ما ویل خوله راله خوږه کا د خولې ژاولې راکړې سره لبان سره یو ځای
په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمنگ وطن تا دا گلنو سرا غی گئے ڈکا دا زمنگ دار ماننو سرا تا تسبین غر سلام کڑی تا تا گدر سلام کڑی تا تا دلبر سلام کڑی منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئے ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نراوات لے دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاعات و فرہنگ ریاست دا غنڈو لطالا سخه راوتله چرته چې ځوان ادبي بهیر د ګلو هار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبي بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنې مشاعري جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو د ګلونو خار دی، نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعري وي، نو موږ هم په همدې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندی وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونه ستاسې په وړاندې ګدو.
زب همداسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې همداسې ارمانونه قتلوه قربان اکراما وایا دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکراما و اکراما او شو پتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون څنګه ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون څنګه ویزار زه کشاعر شوی نازکی بیا وسمه پوشی چې په جنونو فلسفو کې بشون څنګه ویزار د ځنکدن وروستی شیبه د پښتون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون څنګه ویزار.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډیر خکولی خکولی پیغامونه لرل، ډیر راغند پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې راخوا هغه خپل لورونه کړې ده. د پسرلی موسم دی، د انندا میده میده باران، او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څیر جنگ زپل او د ویر او د خوابدو نټکه ټوله نه ته درغند پیغامونه هغه پیلامه ده. دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر ونه دغلته موجود بهیر نا قضا خبر خکه لګه خواري وو کی تنظیمی کی اولا پس ډیر شي منګ بلای سیدادونه و پی جنور میدان ته بشي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکی وای چې دوی به د خپل اونیز غوندو ترڅنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شيري استعدادونه برا پیدا کوي او ټولنې ته به وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنې مشاعره تر سره شو. د دې مشاعره تنظیم شیرونه پزله پوری دي. نور حال پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم په سرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو له هغو شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي، په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي، او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي، او لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي. امانت صاحب، لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي، خلته مال کا اور ډبلای په کور کې نه وي، او دا غستوندي مشکلات ارو مرشتہ، دغه ستوندي مشکلات ارو مرشتہ، کلا یو کلا بل شای په کور کې نه وي، او دا هر سنا بو دا باد وی مالګینا چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نه وي، او چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نه وي.
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتې خپل فکر ورورساو. د مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعره له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره په سرلنۍ مشاعره وه، د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه، او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي
ده. دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو اجتماعي کارونو په چوکاټ کې وغځوي، او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدي ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدي ګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و، او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
دادې آزادې خورا، دادې جګړو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږی خبرې دی شکرې، په سلام دیدر تنختری، او غمبر وهی لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو. مننه.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر آزادۍ راډیو ته وویل د ریدي ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدي ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدي ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي، او ترمنځ تفاهم، مینه، ورورولي رامنځته شي.
له دې مشاعرې څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاده مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
کلک مور د ټول هیوادې د زړه سره زموږ لکندهارا تر هرات او تر خیبر زموږ ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوزا.
موجود معلم او انجینر یا ترجمان د ملک
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي، وابورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومی دربار ته ورخطا راننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړی بدلیږي. په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره دی په سلطنتي ماڼۍ کې د اوبو یو لوی سر پوښل زیرمه جوړه شي چې چارواکي د هماقد باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي. سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبسخلې چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کله غوندې خيار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. دخل کو ناخوخی ورس پورز زیاتی ده او پاچا چه تر طولو خیارو درباریانی را وغختل او ورته ویول چه حکومت دو توری بزور یوازی ده لن وقت لپاره ساتل کیگه. که غوالو چه ده دیر وقت لپاره حکومت و چلوونو خلق باید خوشحال و ساتو. ما ده دی لپاره را غخت نیاز چه ده خلقو ده خوشحال و لپاره لاری چاری و لطوی. پورا دری ورزی وقت لره چه پا دی موضوع غور وکره او لخپلی ورسته فیصلی می خبر کره. درباریان درې ورځې د پاچا د ماڼۍ په لوی کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل، ورته ویل صاحب موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره را سره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي. او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته ویل منګ صاحب دې نتیجې ته رسیدلی یو چې د خلکو د خوشالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول منګ ټول د باران اوبه وسخو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و، د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړی.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندوی ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
لاروی سے پپیل کی دی مونوگراف لکھنے پاڑ رہا تھا، وہ ضرورت سو سیدھا کتاب تا سی چاپ
دا خو تیر کال دی پکتیا پہنتون کرنی پہنجی دا جنگلات و طبیعی منابیو پا ڈپارٹمنٹ کی دا سیمینار پا نوم بانی مگی اوسات لرو دا ساتی ما ترکڑے ہو دی داری لخوا ما ترکڑ شوی ہو چی دی سیمستر دی کال پا ہودو کی با دا سیمینار پا بارا کی محصلین تا معلومات ورکو ما نو ما وړوکی چپټر برابر کړی وو. بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرچ شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې 100 محصلین په وروستي کال کې لري. نو زیات محصلینو د کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لوري چې یو څه زیاتونې هم پکې شوي دي او سمونې هم پکې شوي دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډیر کم وخت کې ډیرو لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې پکتیا کې وو، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي په نورو کتابونو کې نشته؟
دې ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي. زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب یې هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ لکلی شي نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په 4 مخ کې موږ یو څه یو پاڼه وینو په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزاد ګل زادای. خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور داسې پښتۍ جوړې شوي دي، یعنی ټول پوهنځیو محصلین
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د 4 ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې 2 ساعتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم دی لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کیږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي، لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده، خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو محلی ادبی ژانر ده نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده، همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دیږي، نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري او یو پوهنځي ته یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستونزې سره خلک مخ؟
مخکې مو یادونه وکړه چې موږ یوازې د ضرورت په اساس باندې مجبور شي د زراعت پوهنځي محصلینو ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقل نه دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي، په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینې ملګرو او د استادانو غوښتنه دا وه چې کتاب بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې محصلین په واقعي معنا باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي، دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي، پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هیڅ تړاو نه لري، په دې اړه لارښوونه ورته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدای د مونوګراف لیکنې او د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خو دوی د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري، دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې ورته ښودل شوي دي، مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي، د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي، خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه چې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې هغه دا ده چې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسو ویلې مقاله لیکلو یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري، دغه ستونزې مشخصا تاسو په ګوته کړي دي، املایي تېروتنې او نور تاسو په دې اړوند څومره شیان ایرایه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي، د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي، د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده، همدا ډول دي دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه، مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه، یا لویه تېروتنه ده، د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلوګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده، هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تورې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه ښودلی دي، خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي، هم لیکنښې دي، یا هم هغه د کلماتو سم کارونه د کلماتو سم لیکل د زمګ اکثر ماسرین هم د کلماتو لیکل سره نه بلد دي دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی دی چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي دا مونوګراف درې ځله څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوې وي. بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهیږي له هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي نو فکر کوم چې تر ډېره به یې هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لارو
تاسو هم مننه
چې د جانان سره لایو سم خون چکو نه خدای د سپر دی کولو نا ګل کړې خدای د سپر دی کولو نا ګل کړې چې د جانان سره لایو سم خون چکو نه خدای د سپر دی کولو نا ګل کړې خدای د سپر دی کولو نا ګل کړې جہاں سمسور کری رنگ چد جان پتشت خور کری غنچا غنچا چے ہر اور بل کری جس پہ چے زوان میں پل پا پل کری چے غریونی ولی پکے ہم پکری رق سنا خدا یا دس پر لی گلو نا گل خدایا دس پر دی کولو نا گل پہ چې د جانان سن لایو سم پون چکو نا خدایا دس پر دی کولو نا گل پہ خدایا دس پر دی کولو نا گل
پہ شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ارمان بہر تا Bye.